أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. سورة آل عمران يوصل دو أبي آيات أو سلورة مسيحارة قلت شد أحد غزوة فرسوة صحابه کرام چې شهیدان سوي وو د هغو د تدبین کار خلاص شو، او کم زخمیان چې وه د هغو درملنه شروع وه د هغې زمانې مطابق. صحابه کرام بیرته خپلو کورو ته راغلل. ابو سفیان چې د کفري لشکر سپه سالار و مشر یې وو، هغه روان شو د مکې مکرمې پر طرف باندې، ځکه کورونه یې هلته وه. څه مزل چې وکړي، ابو سفیان د ځانه سره فکر وکړي چې دا خو تا هیڅ کار ونه کړي، مسلمانانو سره مو جنګ وکړي، هغه مو څه شهیدان کړل، څه مو زخمیان کړل، او د څه زړونه مو وروکشه وارخطا مو کړه. نو داسې قاطع کامیابي خو موږ نه ده پیدا کړې چې په دې باندې میدان خالق کړو، ورسو مدینې منورې ته، څوک ووژو، څوک اسیران کړو، پر مځکو پر باغو یې مسلط کړو. داسې کار خو مو نه دی کړی. په کار دا ده چې موږ بیرته ور وګرځېږو. مسلمانان خوږ دي، اکثره زخمیان دي، او څوک ویرجن دي، زخمیان دي، شهیدان دي. نو په یو ډېر لږ حرکت سره موږ کولی شو چې د دې څخه د مدینې منورې ساحه ونیسو او دی لمنځه یوسو، کار یې خلاص. نو کله چې دغه اراده وکړل، بیرته را وګرځېدی، فوج یې سره برابر کړي، غوښتل یې چې بیا راسي او پر مدینه منوره باندې حمله وکړي. کله چې دغه اراده وکړل، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله وحی وکړل چې ابو سفیان سره د خپل لشکر بیرته را روان دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله پر هدایت باندې و صحابه ته اعلان وکړي، ورکم کسان چې په تیرو ورځو کې زموږ سره د احد په غزوه کې شریکان سوي وه، هغه دې ټول تیار سي. نو هغه کسان چې د احد په غزوه کې ګډون یې کړی و، هغه ټول را جمع شول. حتی په دې کې ځینې کسان وه په لسګونو، بلکې اویا لسب لابد داسې کسان وه چې هغه سخت زخمیان وه او په خپله باندې تللی نه سوای، هغه هم اماده سوه و جنګ ته، هغه هم را ووتل. هغه جوړ روغ رمټ صحابه چې وه، هغه هم را ووتل. اسلامي فوج بیا تیار شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مشرۍ باندې. حمراء الاسد اته میله لرې د مدینې منورې څخه یو ځای دی، دغه ځای ته اسلامي فوج ورسېدی. کله چې اسلامي فوج تر دغه ځایه ورسېدی، نو یو کس د معبد خزاعی په نوم باندې د دې ځای څخه روان شو. چابک ولاړې، ابو سفیان یې ولیدی او ورته ویې ویل چې څه کوې. ابو سفیان ورته وویل چې زه خو اراده لرم چې بیرته مدینې منورې ته ولاړ سم، او په مدینه منوره کې پر صحابو او مسلمانانو باندې دوهم ځل عمله وکړم. دوی مازې په خام تار مانده دي، نور نو له منځه ځي، سم دم یې د بېخه د دې ریښې ور وکاږم. معبد خزاعی ورته وویل چې دا ته څه وایې، پام احتیاط کوه، خطا نه وځې، ګام پر مخ وانخلې. الله د دې معبد خزاعی په زړه کې دغه ور واچول چې تا ابو سفیان ته دغه څه ووایه. یو ګام پر مخ وانخلې، مسلمانان راوتلي دي د یو لوی قوت سره، غواړي چې ستاسو څخه انتقام واخلي. که ورغې، سم به دې برابر کړي چې ورنس. نو د ابو سفیان په زړه کې الله روح ابو هیبت ور واچوي، د هغه کفري لشکر په زړه کې روح ابو هیبت ور واچوي. که څه مسلمانان خو ستړي وه، زخمیان وه، او د اکثرو کورونو څخه شهیدان سوي وه، څوک خپله زخمیان وه، ټول ستړي ستومانه وه، خو بیا هم د الله جل جلاله امر ایمانه، د الله د رسول امر ایمانه، د الله او د رسول امر چې وسو چې وزو جهاد کوو ټوله تیار شو. ابو سفیان چې د معبد خزاعی خبرې واورېدې سخت وارخطا شو، پوج یې هم وارخطا شو، الله یې په زړه کې وهم وېره ور واچول. نو خپل پوج ته وویل چې جنگ کول مناسب نه دي. یو کس چې هغه یوه قافله چې د ابن قیس قافله وه روانه وه، تجارتي قافله وه، د هغو سره مخ شو. نو هغه قافلې والا ته یې څه پیسې ولا ورکړلې چې دغه پیسې واخلئ ولاړ سئ، مسلمانان په لار کې تاسو ته په مخه راځي، هغو ته دغه اوازې خپرې کړي چې کفار ابو سفیان سره د یو بل لوی لشکره را روان دی ستاسو سره جنګ کوي. دا خبرې ورته وکړه د دې لپاره چې دوی وارخطا شي، زړونه یې ولویږي، د کفارو روب و حیبت به پر مسلمانانو پرېوسي. دا د ابن قیس قافله چې راتلل، دغه قافلې ته یې دغه پیسې ابو سفیان ورکړلې. هغه قافلې والا راغله د مسلمانانو سره یو ځای شوه او مسلمانانو ته یې وویل چې تاسو خبر نه یاست د مکې د قریشو یو لوی لشکر او لوی پوج را روان دی، غواړي چې ستاسو سره جنګ وکړي، د دې وارې مو تباه کوي او داسې فیصله کن او پوج را روان دی، تاسو به تباه او برباد وګرځئ. دا خبرې چې مسلمانانو واورېدلې په دې کې اویا کسه سلا بلابو د زخمیان وه چې هغه په خپله باندې هم درېدلی نه سوای، د الله په امر باندې یې ځانونه ټوک ټوک کړي وه د دین لپاره، د الله دپاره، او اوس هم په دغه زخمونو کې د الله دپاره راوتلي وه. هغه چې دا خبره واورېدل او دا یې وویل چې حسبنا الله ونعم المولى ونعم الوکیل، الله زموږ بس دی، هغه زموږ ښه بادار دی، بادار هېڅکله موږ دغسې نه پرېږدي، او زموږ ډېر ښه وکیل دی، هېڅکله موږ دغسې نه پرېږدي. نو وارخطایي یې هېڅ محسوسه نه کړل او فکر یې لا هم نه وکړي، بلکې دا یې وویل چې حسبنا الله نعم المولى ونعم الوکیل. نو الله جل جلاله دغه آیات کریمه د دغه خلکو په فضیلت کې نازل کړي، دغه کسان چې زخمیان وه او دغه کسان چې په دغسې ستړو ورځو کې لا هم د الله او د رسول امر ومانئ، یو دم ټوله را ولاړ شوه، جنګ ته اماده شوه، جهاد ته اماده شوه، په دغه زخمونو کې، په دغه ستړیاو لوږو کې، په دغه شهادتونو کې جنګ ته اماده شول. الله یې فضیلت په دې آیات کریمه کې بیان کړي. او په یو بل روایت کې راغلي دي کله د احد غزوه خلاص شوه، نو د احد غزوې څخه وروسته ابو سفیان رالی ژغ یې وکړي د نبی علیه السلام چیرې چې نبی علیه السلام خیمه ولاړه وه، دی زه ته نږدې ودرېدې او اعلان یې وکړي چې زموږ او ستاسو تر مابین د راتلونکي کال د بدر په موقع کې او د بدر په موسم کې یو بل جنګ کېدونکی دی. مسلمانانو اعلان ورته وکړي چې اوسئ دغه بدر یو ځای دی، اوس هم سته چې د مدینې منورې څخه 15 کیلومتره د مکې مکرمې پر طرف چې ځي 15 کیلومتره لرې دی، او دغه د بدر ځای پر دې باندې په کال کې یوه میله لګېدل، یو تجارتي بازار جوړه دی، خلک به د لرې لرې ځایو څخه راتلل، دلته بیې سوداوي راوړلې، مالونه بیې راوړل، بیا بیې خرڅول، نور خلک به بیا ورتل رانیول، بیې ځینې به بیا داسې خلک وه چې هغه به داسې کول چې څه مالونه به یې رانیول، بیا به یې بېرته دولت ته خرڅ کړل. نو په کال کې یوه میله لګېدل په دغه د بدر په ځای کې. ابو سفیان مسلمانانو ته اعلان وکړي چې زموږ او ستاسو تر راتلونکي کال د بدر په موسم باندې د بدر په ځای کې بیا جنګ کېدونکي دي. مسلمانانو ورسره موافقه وکړه، د الله او د رسول په هدایت باندې مسلمانانو موافقه وکړه. ابو سفیان سره د خپل لشکر ولاړی. راتلونکی کال چې د بدر موسم رالی، رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړي چې کم کسان د احد په غزوه کې شریکان سي وه هغه دې ټوله راووزي، تیار دي سي. د ابو سفیان سره مقاول کړی دي د بدر موسم رالی، د بدر ځای ته به ورسو، بیا به جنګ وکړو. نو ټوله مسلمانان سره راجمع شو او حرکت یې راوکړي. ابو سفیان چې هغه موسم رانږدې کېدی د دغه غړي تښتېدل وارخطا کېدی، نو هیڅ زړه یې نه سوای کولی چې جنګ وکړي. او خپل قوم ته یې وویل چې ازما قومه، موږ خو د دې خلکو سره د جنګ وعده کړې ده، او اوس که جنگ ته ولاړ نو سو داغه صفات او سو هیڅ ژغ ونه کو دا خوزموش د عربو په قومونو کې یو ډول عیب دی چې د جنگ کول وکي باید جنگ ته راووځي که راو نه وځي نو بیا به خلک وایي چې دا وارخطا سو وویرېدل د جنګ څخه وتښتېدل جنگ ته راونه وتل او جنگ کول هم مناسب نه دي. شش کال وچ سخته وچکالي ده، زموږ مالونه کم دي، مالونه مو وږي دي، پیسې و ذخیرې نه لرو، او جنگ اسباب و وسایل غواړي چې شبه شکلي وي، مالونه جماړي وي او پیسې وي، خوراکي توکي وي، نو بیا د جنگ توان وي. شش کال زموږ سره د جنگ توان نشته، نو دا به څنګه شي؟ نو دا به کار دا ده چې جنگ ته ولاړ نه شو. اصلا الله د دې غړې تښتولي وه، وارخطا کړي وه، رو بیا په زړه کې وراچولی وه. نو داسې یې وکړل، نعیم ابن مسعود دا یو کس و، یو کافر و، دا یې راواستوي. مسلمانان د بدر ځای ته راورسېدل، 15 کیلومتره د مدینې منورې څخه راووتل، د بدر میله لګېدلې وه. راغله د بدر بازار ته او اسلامي پوج آماده شو د جنګ لپاره. ابو سفیان ورک شو، پوج یې هم ورک شو، او استازه یې رالی نعیم ابن مسعود. نعیم ابن مسعود ابو سفیان پیسې ورکړې وې چې ورسه مسلمانانو ته ووایه چې ابو سفیان سره د یو لوی لشکر را روان دی، دلته مو د هغه څه پرېږدي نه، بلکې مدینې منورې ته هم پسې درځي، هلته مو هم تباه او برباد ګرځي، هلاک یې مو تاسو یې خبر که د دې پاتېږي که زوی د خپل شان دفاع کوي. نو نعیم ابن مسعود چې راغی دروغجن استازی د ابو سفیان، مسلمانان د بدر په موقع ناس و انتظار و د الله و د رسول په هدایت باندې، نعیم ابن مسعود ورته شروع شو چې ابو سفیان داسې لوی لشکر تیار کړی دی او د یې مشر دی، غواړي چې تاسو ټوله ووژنې او د هغه لوی پوج د مقابلې توان ستاسو سره نشته، هیڅ مقابله تاسو نشئ کولی. مسلمانانو چې نعیم ابن مسعود خبرې واورېدې نو هیڅ تاثیر یې ورباندې ونه کړ، بلکې د دې ایمان نور هم زیات شو. دته په جواب کې وویل چې حسبنا الله نعم المولا ونعم النصير، الله زموږ بس دی. کله ابو سفیان لوی فوج وي که لس فوج وي که سل فوج وي، الله زموږ سره ملګری دی، الله زموږ مرسته کوونکی دی، الله زموږ ناصر دی. نو موږ وارخطا کیږو نه. نو ابو سفیان پاتې شو، مسلمانان دلیل ووسېدل د بدر په موقع، او دلی یې چې هغه خوراکي شیان ذخیرې دی د ځانو سره راوړي وې، په هغو یې تجارت وکړي. نو دغه تجارت چې وکړي الله ډېرې ډېرې پیسې پکښې ور وګټلې، هغه مالونه یې څو ځلې رانیول، بېرته یې خرڅ کړل، رانیول بېرته یې خرڅ کړل. دوی چې څه ذخیرې درلودې هغه بیې خرڅې کړلې، په هغه پیسو بیې نور مال رانیوې، بیا بیې هغه خرڅ کړي نور مال بیې رانیوې. په بل ځای کې آیاتونه راځي، الله جل جلاله ډېرې ډېرې پیسې دوی ته ور وګټلې، د دوی زړونه یې ور خوشحاله کړل، د دوی مشکلات یې ور کم کړل، د دوی پر هغه همت باندې چې د الله او د رسول امر یې منلی. دغه جنگ ته بدر صغرا ویل کېږي، غزوه د بدر صغرا. یو بدر کبرا و چې 2 کاله تر دغه جنگ مخکې و، چې پر هغه موقع باندې صحابه و کرامو ته الله لویه فتح ونه ورکړې وه، اویا کسه سرداران یې وروژلي وه د قریشو، او اویا کسه یې اسیران کړي وه، ډېر د غنیمت مالونه یې نیولي وه. چې پوره کیسه یې موږ بیان کړه په مخکې آیاتو کې څو درسونه مخکې، هغه ته بدر کبرا ویل کېږي، و دغه غزوې ته چې جنگ پکښې سوی نه دی، و دې غزوې ته بدر صغرا ویل کېږي، شنی د بدر غزوه. نو الله جل جلاله د دغه مسلمانانو میړنیو صحابه او مجاهدینو په اړه باندې دغه آیاتونه نازل کړي دي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي الذين هغه کسان استجابوا چې قبولوالی کوي لله والرسول، حکم لره د الله او حکم لره د رسول، الله او رسول چې کوم حکم وکړي چې ولاړ سي، که زخمیان یاست که شهیدان یاست، که مو د کورونو شهیدان وتلي دي، که خپله زخمیان یاست، که وږي یاست، که تږي یاست، ولاړ سي د الله د دین لپاره وجنګېږي. دوی څه کوي؟ قبولوالی د الله د دې حکم کوي، په ډېر همت او مېړانه باندې راپورته سي. الذين هغه کسان استجابوا چې قبولوالی کوي لله، خاص د حکم لره د الله، ورسول او حکم د رسول لره، من بعد وست ما تر هغه، اصحاب چې رسېدلی دي هم دوی ته، القرح زخمونه ورته رسېدلی دي، بدنونه اے د اسلام د دین د حفاظت لپاره غلبل غلبل کړی دي، او د کورنۍ اورونه د اولادونه پلرونه دای شهیدان شوي دي. نو دی د الله جل جلاله حکم مني، په دغه زخمونو کې هم، په دغه زخمي زړو کې هم، په دغه ستړیاو کې هم، الله عز وجل فرمایي چې دا نیکان دي. للذین هغه کسانو لره احسنو چې دی نیکي کوي، منهم د دوی څخه، واتقوا او پرهیزګاری کوي، تقوا کوي، اجر مزدوري سته عظیم چې ډېره لویه مزدوري ده د دوی څخه، دغه کسان چې په دا غزوه کې ګډون کړی دي. دا مین بیانیه دی، تبعیضیه نه دی، دوی څخه ټول مراد دي. یعنې داسې نه دی چې په دې کې بعضې نیکي کوونکي و تقوا کوونکي و ټول لا نه وه. دا میړني صحابه، میړني مجاهدین، د دې ستایش الله په قرآن کې کړی دي. بیخي ډېر احادیث ته دی په فضیلت کې راغلي دي، ټول احسان والا و ټول تقوا والا. الله عز وجل فرمایي وای هغه کسان چې نیکي کوي احسان والا وي، هغه کسان چې تقوا والا وي. احسان څه ته وایي؟ احسان په اړه یو حدیث راغلی دی چې جبرائیل علیه السلام د یو انسان په شکل نبی علیه السلام ته رالی. ډېرې پوښتنې یې ځینې وکړلې، صحابه وویلې دي په پوښتنو کې یو دا سوال ځینې وکړي چې یا رسول الله، وما الاحسان، احسان څه شی؟ نبی علیه السلام په جواب کې ورته وویل ولتعبد الله، چې ته د الله عبادت وکړې، کأنه تراه، لکه ته چې الله وینې، د الله عبادت داسې کوې لکه ته چې د الله وینې. ځکه فإنه وإن لم تكن يراك فإنه يراك، كسهم تعالى نبيني الله تعبيني. صحابة الكرام شو هذا إحسان ولا صحابة داس جوان كاو شكلا بده يتشاسر في مجلس كشن نستل فزورة بيا نخندل بيباك بريواتينا بيباك بيا لا سنا نقول زول أو دابا يوين جزاد فلار مختدم ربي باكي نسم كوالي فزورة نسم خندلي. هذا الله شاغد دي طول دنيا باچهان د ټول قدرت سره راځم کې به هم الله جل جلاله قدرت ته هیڅ قدرت نه دی. نو د داسې واکمن ذات په حضور کې زه ناست یم، زه څنګه په زوره وخاندم، زه څنګه بیا باقي وکم، زه څنګه درواغ ووایم؟ ماته د الله څخه حیا درېږي، خو الله دا دې راته ګوري. بلکې لکه د پلار مخ ته یا د یو باچا مخ ته چې څوک غلط کام نشي ایښوالی، غلطه خبره نشي کولی، په زوره خندلی نشي، بیا باقي نشي کولی، او حال دا چې الله تراغه ډیر لوی بادشاہ دی، او حال دا چې الله جل جلاله تراغه تا زیات وی دی، دا هغه مختز څنګه به باقی وکم؟ نو په زور به خندل نه، درواغ به نه ول، الله دا دی راته ګوري. غلا به نه کول، زنا به نه کول، بد عمل به نه کول، تاسې محتاط ژوند به کاوه. لکه چلر وی ساعته چې دی د یو بادشاہ مخته په څومره ادب ګرځي، دی به د الله مخته داسې ادب ګرځیدل تر داسې اندازې پورې. په سورت هود کې الله جل جلاله د دې په شان کې یو آیات نازل کړی دی چې دی چې به کله دا انساني حاجت پوره کاوه، بیا به هم جامع پر ځان باندې راپېچلې وي د حیا له وجې څخه. الله بیا آیات بخش نازل کړي چې دا لازم نه دي پر تاسو باندې. الله هر چیرې تاسو ویني، د الله څخه تاسو ځان نه شي پټولی. دومره حیانات ژوند صحابه وکاوه. نو الله جل جلاله د دې په اړه فرمایلی دي چې دی احسان والا و. الله فرمائی سوک چی نیکی کی احسان والائی، سوک چی تقوا کی. تقوا ستوائی، تقوا پا آرہ دیر تاریخون راگ دی دیر وقت حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دو بید بن کعب رضی اللہ عنہ سے پشتن وکرم او تبی والچ اے عبی بن کعب تقوا ستوائی. عبی بن کعب ورطول یا امیر المؤمنین تایو زائی پا زنگلکی پر وطنګ لار باندې مزل کړی دی، چالت ازغن لشت ولاړ وي تروړی وي، اده سړی خالی چینه سي ازغ لرون کی زوزان لرون درخت وي لشت وي، په داسې ځای کې ته تللی؟ امیر المؤمنین توای هو عبی بن کعب څو څو وار په داسې لار باندې تللی ما، چالت اغزی وي، زوزان وي، کروړی وي، اغزې لرون کی لشت وي. عبی بن کعب توای یا امیر المؤمنین په داسې ځای کې نو تا څه کوئ؟ امیر المؤمنین ورته وای په دا وخت کې به نو ما د خپل کالي ښه سره راټول کړل، راټول کړل، راټول کړل، چې پام اوس په دې دوس کې کالی بند نه شي، په دې دوس کې کالی بند نه شي. نو په یو ښه مدبرانه او محتاطانه توګه باندې به د دې ازغونو لښتو څخه د باندې راووتم.
عبی بن کعب ورته وویل چې د دنیا ژوند هم دغسې ځنګل دی، دغسې نری لاره ده، او دغسې ازغمې دشتې دي. دغه د دنیا کارونه، د دنیا بوختیاوې، او د خلکو سره چلند، او د دنیا حوادث، دا ټول ازغمې نشتې دي، ګناهونه دي. نو ته به په دا خپل ژوندانه کې هر لحظه هر دقیقه متوجه یې، دا کالی به دې سره راټول کړي چې پام اوس مې کالی په یزوس کې بند نشي، اوس مې په کالی په یزوس کې بند نشي، اوس په یو ګناه گرفتار نشم، اوس په یو ګناه گرفتار نشم. او صحابه دغسې ژوند کړی و. الله جل جلاله سره د دې د هغه لوړو لوړو مقاماتو دا فرمایي، ویل للذین، هغه کسانو لره احسنو چې نیکي کوي، احسان وپېژندئ چې دې د الله سره څنګه معامله کول او څنګه ژوند یې کاوه. وتقوا او تقوا لرل، تاسې ژوند یې کاوه لکه ما چې د عبی بن کعب مثال ووایه. الله عز وجل فرمایي، وی اجر المزدوری ده، عظیم، ډېره لویه مزدوری ده. دا به څومره لویه مزدوری وي؟ الله چې لویه مزدوری ورته وایي نو دا به څومره وي؟ دا به تر عقل وتلی وي. په دې وجه باندې به تر عقل وتلی وي چې دا ټوله دنیا، دا بنګلې، دا د دنیا مځکې و زراعت، دا بازارونه، او د دې تر څنګ دغه ټوله باچهۍ او پوجونه، دې ته الله جل جلاله ذره ویلی. موږ څونه غټه بولو دا دنیا، دا د دنیا ښارونه چې سره راجمع کړي، راجمع کړي، راجمع کړي، موږ وایي څونه غټ ښار دی، دا څونه غټه مځکه ده، او دا څونه غټ غټ ځایونه دي، او څونه مالونه دي. موږ تعجب و تحیر ورته وایو. او حال دا چې الله جل جلاله و دې ته ذره ویلی ده، وایي دا ذره ده. او الله داس احسان والا، تقوا والا انسانانو ته الله وایي زه مزدوري ورکوم، عظیمه، ډېره لویه مزدوري ولا ورکوم. دا به څونه غټه وي، دا به زموږ تر عقل وتلی وي. الله جل جلاله د دغه خلکو ستایش کوي. الذین، هغه کسان دي، قال چې وایي لهم دی ته الناس، دروغجن خلک ورته وایي، وایي ان بیشک الناس، خلک قد بتاکیک سر جمعو رازم سیوی دی لکم استاسو لپارا، فخشو هم پس تاسو ردی سخو ویرجی. خلق گو ترازی و ایتاسو خورا وطلی استاسو پا مقابل کی لوی پاوج را وطلی دی و ویرجی، ایتاد کوی جنگ مکوی دی سوائی. فزاد پس جات سی هم دی لر ایمانا از روی ایمان، ایمان انور جات سی، هیچ وام بنجران نسی، بلکی ایمانو نی جات سی وام ازرت نجویشی. وقالوا دي واي حسبنا الله، حسبنا بس دي مجدر الله، الله جل جلاله، ونعم الوكيل، او شوكيل دي شاء الله مدي، الله بس دي، او الله شوكيل دي. نوش الله مش وكيل دي، الله بمكتل داسي وكي لك مش چو يو وقمن توايو يو زواق ولا توايو چو بس تز مش وكيله بلا و فتنی و افتون گرد پتار لاری ناغ کوشش کی چنی ده هر شخص خواساتی ویزه وکیلیم. او چې څوک الله وکیل کی نو الله به کله یو انسان و بې عزتي و اهانت ته وغورځي؟ هېڅکله نه وغورځي. او که چیرې سړی الله ښه وکیل کی، د الله هر مقصد د انسان پوره کوي. یو عالم بیان دی، وایي که چیرې یو سړی پر دا باندې باور او یقین ولري چې یقینا مات الله کفایت کوي، یو خدای چې تش په خوله باندې وایي الله مو وکیل دی، الله زما بس دی، او د ورځې شل شل درواغ وایي، د ورځې شل واره په سودا او په کاروبار او دکانداري کې خیانت کوي، او شل واره په ټولو ترازو کې خیانت کوي، او شل واره په معاملاتو کې و بل ته درواغ سره وایي، او دی وایي حسبنا الله، کس خو درواغ وایي، ځکه چیرې د پوره یقین وایي چې الله زما بس دی، نو بیا به د رزق پیدا کولو لپاره درواغ نه وایلی، د رزق پیدا کولو لپاره به خیانت نه کولی، د رزق پیدا کولو لپاره به دوکې نه کولی. نو کومه دی چې د دا یقین دی چې حسبنا الله، چا چې دا یقین وي هغه بیا هېڅ حرام کار نه کوي، الله مې بس دی. که چیرې د یو چا په کلکه په رښتیا ګو یقین وي، او یو غټ مقصد یې په ژوندانه کې راغلی وي، نو دی زر واری دا کلمه ووایي حسبنا الله ونعم الوکیل، سل واری درود مخکې وروسته هم ووایي، نو هر څومره عظیم ترین مقصود چې د دې وي هغه به الله ورپوره کړي. یو په ژوندانه کې یو عظیم ترین ارمان وي، او د دې تر توان وتلی کار وي، نو دی ته تاثیر وکړي. سر واره چې درود مخکې ووایي، بیا دې زر واره دغه کلمه ووایي په یقین سره. ګوره دا شی یقین پکې شرط دی چې یقین نه وي فایده نه لري. او وروسته دې بیا سر واره درود ووایي، دغه کلمه دې ووایي حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، حسبنا الله ونعم الوکیل، زر واره دې ووایي هر څومره غټ ارمان چې وي، هر څومره لوی ضرورت او مقصد چې وي، هغه حاجت به الله ورکړي، خو یقین پکې شرط.
الله عز وجل فرمایي فانقلبوا، پس بیرته راوګرځېدل دغه صحابه کرام، دغه مجاهدین، بنعمت په نعمت سره، من الله، د الله د لوري څخه، وفضل په فضل سره، بیرته راوګرځېدل د الله د لوري څخه نعمتونه او فضل هم ورورسېدی، چې هغه یا کامیابي و او سرلوړي وه، او یادا چې دی په هغه بدر صغرا کې مالونه وګټل. لم یمسس، ونه رسېدل هم دوی ته سوءن، هېڅ بدي نه ورورسېدل. وتبعوا، او دوی پیروي وکړله رضوان الله، د رضامندۍ د الله، او والله الله جل جلاله چې دی ذو الفضل خاوند د فضل دی، عظیم چې ډېر لوی فضل دی. انما نه ده، بلکې دا خبره ده، ذالی دغه سړی چې دی کوم تاسو ته وایم، الشیطان، شیطان دی دغه نعیم ابن مسعود چې تاسو ته رالی، یا هغه د ابن قیس قافلې والا چې تاسو ته راغله، تاسو ویرولس، د شیطان دی. انما ذلکم الشیطان، یقینا خبره دا ده چې دا شیطان دی، یخویف بری اولیاءه، د الله دوستان، فلا تخافوهم، تاسو مه بیریږئ. الله فرمایي اے پاک مسلمانانو، دا شیطان دی، تاسو ته راغلی دی، د الله دوستان ویریږئ، فلا تخافوهم، تاسو د دې څخه مه بیریږئ، وخافون، زما څخه وبیریږئ، ان کنتم مؤمنین، که تاسو مؤمنان یاست، زما څخه وبیریږئ. د نورو خلقو د شیطان ویرول دا پرېږدي. ولا یحزنک، غمجن دی نه کی تا اے پیغمبره، الذین، هغه کسان، یسارعون، چې تلوار کی فی الکفر، په کفر کشي، ان نبی شکهم دی چې لن یضر الله شیئا، لن یضر الله شیئا، هرگز هیڅ کله ضرر نشته سوالی الله ته دی هیڅ. یرید الله، دی اراده لري، الله یجعل، انداسی دا الله اسلم الله دی، انداسی لا یجعل، چې مقرر نشته لهم دی لر حزن برخه فی الاخرت، فی آخرت، ولهم دی لر عذاب عظیم، ډیر لوی عذاب دی. تا کسان چې دی کوشش کی په کوپر کی او د اسلام دین ته غاړه نه ایږدي، د اسلام په مقابله کې درېږي، مسلمانان شهیدانوي، ډول ډول توطیې تړي، الله جل جلاله فرمایي وایي د دې کوشش دا دی، د دې کوشش دا دی چې دی الله ته ضرر ورسي، کفر پراخه کی، او الله ته هیڅ ضرر نشي رسولی. دا چې دی داسې کارونه کی، اصل الله غواړي چې د دې برخه په آخرت کې پاته نشي، بلکې څه چې دی هغه په دنیا کې دی ته ولا ورکي. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضر الله شيئا، ان بشك الذين هركسان اشتروا الكفر شراني ولي يدي كفر بالايمان فمقابله شر ايمان، ايمان كفري دي كفر ايزن راوري دي او كفر ايزن اخست دي، لن يضر الله شيئا، هيت ضرر الله تنسر سوالي دي هيت شي، اولهم دي لرا عذاب، عذاب دي عليم، دي ذات تدناك عذاب، او دا عذاب به حتماً و دیت رسیش، حتماً به الله دیت عذاب و لوگی، دا الله دا عذاب از خدین سخلاص دلی پا دنیا کی هم او پا آخرت کی هم. دا چه دی دا گمان کی چه کم دی عذاب، یا دا پسخن پا دول بیویل چه عذاب کم دی، او پا صورت حود کی رازی الله دا دی بیان کی، دی فرمائی وای ما یحبسو، دا عذاب نتشی بن کردی دی، چو سو آغستا عذاب تراول دا عذاب دی دا کم دی. الله فرمایي وای دا چې دې ته مهلت ورکول سوی دی، دا د دې لپاره نه دی ورکول سوی چې دې د خلاص یا د الله ایر شي، بلکې دا مهلت چې دې ته ورکول سوی دی، د دې لپاره چې د دې هغه ګناه نور هم زیات شي، شم مستحقین د دې عذاب وګرځي. الله عز وجل فرمایي ولا يحسبن غمان دي نكي الذين هغ كسان كفروا چې کافران سوی دي، دا چې ګمان دي نكي چې انما بشک نملي مج مهلت رکولهم دي لرا، چې مج مهلت رکو دا خير بهتر دي جان کو سیم د دې د ځانو لپاره، دا ګمان دي نكي چې مج ته مهلت رکول کیج دا نو مج په کاټه دي، الله نعوذ بالله هیر سو، یا نو مج نو اخلاص. الله فرمایي وانما نملي لهم بشک یقینا مج مهلت دي ته ورکو، ليزداد اثما، د دې لپاره چې ګناي نورهم زیات سي، شو مستحقین د عذاب وګرځيږي، اولهم دي لره عذاب مهین، عذاب دي سپکون کی عذاب او توهین کون کی عذاب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميد الخبيث من الطيب،
الله جل جلاله فرمای وای دا تکلیفونه چې مسلمانانو تراغله الله پر دې قادر وو چهار چیرې په هر میدان کې د مسلمانانو پر نصرت کولای لکه د بدر په غزوه کې چې نصرت وکړي درې سوه شاوخوا درې سوه دیارلس کسان مسلمانان د کفار یو لوی پوج یې مات کړي ډېر خلک یې ځینې ووژل حتی هغه لوی لوی سرداران یې ځینې ووژل مالونه یې ځینې واخیستل د دې لوی لوی سرداران یې د غلامانو په شکل ونیول او الله جل جلاله ملائکې د اسمانو څخه راکښته کړل دا الله کولی شي چې په هر میدان کې د مسلمانانو دغسې نصرت وکړي مګر الله داسې نه کوي وجه دا شی ده چې الله عز وجل هغه پاک مسلمانان او منافقین سره بیل کړي ولې که چیرې په هر میدان کې د مسلمانانو دغسې نصرت وسي نو په ډلو ډلو منافقان به د مسلمانانو په ډلو ننوځي او دا وایي چې راځئ د مسلمانانو په ډله کې خو ګټې دي فایدې دي نجات دي په زړه کې به کافران وي او منافقت په وجه باندې به نو د مسلمانانو په ډله کې داخلي او وایي به چې د مسلمانانو په ډله کې ناکامي نشته د مسلمانانو په ډله کې د غنیمت مالونه دي د مسلمانانو په ډله کې د تورې څخه خلاصېدل دي دغه فکر په وجه باندې به ډلې ډلې منافقان کافران د مسلمانانو په نیکو کې کښېږي نو د دې دپاره الله جل جلاله ځینو غذاو کې مسلمانانو دپاره ابتلاعات او ازمایښتونه راولي لکه د احد په غزوه کې چې راغستې نو د احد غزوه چې راغله مسلمانانو ته تکلیف ورسېدی نو په دغه غزوه کې منافقان بیا طاقت نسي کولی هغه بیا جنګ ته ځان نسي ورکولی هغه بیا په ډېره ځغاسته باندې د مسلمانانو د لیکو څخه وسي مقصد یې دا دی نو بیا سوال پیدا کېږي چې الله جل جلاله مسلمانانو ته دومره تکلیف رسوي نو خو پکار دا ده چې الله جل جلاله خپل پیغمبر ته وښيي چې پلانکی منافق پلانکی منافق پلانکې پاک مسلمان پلانکې کمزوري مسلمان ټول هغه الله ورته وشي منافقان به د الله پیغمبر د لیکو بس الله په دغه آیات کریمه کې فرمایي وای دا الله عز وجل قانون داسې نه دی چې وخرګو ته په غیب معلومات ولا ورکي په دنیا کې اسباب او وسایل حضرت موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام رسوم لور یې ول ورکړی و موسی علیه السلام ته او ولور ای لس کاله د پسو په ولوا سنه سره ول وکتل د شپانه چې سنه وکتل او توایا په هول سره ول نو موسی علی السلام لس کلونه د شعیب علی السلام سره تیر بعد لس کلو څخه ورته ویل چې زه به ولار سم په مصر کې زما پلار دی زما مور ده زما خونج دی زما ورونه دی او د لس کلونه خپل کورنۍ ته نه یم تللی هم الته به ولار سم د شعیب علیه السلام څخه اجازه را واخیستل دی او د ده میرمن را روان شول په یو ځنګل کې چې راغله په ځنګل کې تکه توره تیاره شوه وریاد شوه یخ شو باران شو د بله اړخه څخه د ده میرمن او د ده بیبي چې وه هغه مریضه شوه د اولاد ناجوړي یې وه نو دی ډېر سخت غمګینه شو ناببره یې یو غره ته وکتل د غره په سر باندې اور لګېدی نو ابي بيت وویل اني انست نارا ما اور ولیدی زه به ورسم دغه اور به سر راوړم نو د یخ دفاع خو به وکړو کله چې موسی علیه السلام غره وسر ته ورنږدې شو ناببره ژغ باندې وشو فخ لعن عليك انك بالواد المقدس طوى بل بوټونه او چمپلان پایزار دی وباسه ته پر یو مقدس ځای باندې روان یې موسی علیه السلام خپل پایزار وکړل غونډې پر سر چې ودرې دی الله نبوت ورکړي هغه نار نو نور اور نو نور نو دا نار پر ځای نور پیدا کړي چې الله په پیغمبرې سره ولېږي تر څو دې کیسه یې ورته د چته په ولاړ سي فرعون ته به دعوت وکړي او ورته به وایي چې ته خدای نه یې بلکې د خدای بنده یې توبه وباسه مسلمان شه الله ته سر ټیټ کړه نو کله چې دې د غونډې څخه راشوه سو دعا یې وکړه چې یا الله زما سره خو میرمن را سره ده او هغه مریضه ده دا څه په وکړم ته ماته امر کوې چې ولاړ شه دعوت ته او دا ښځه په دې ځنګل کې څه په وکړم الله جل جلاله داسې نه ورته وایي چې بس د دې ذمهواره زه یم زه ته ولاړ شه د دې کار کفایت څه کوم الله جل جلاله د دنیا پر اصولو باندې معلومات ورکوي د اصولو مطابق الله معلومات ورکوي الله ورته فرمایي وایي ستا مخته چې دا ډبره پرته ده دا په لکړه باندې ووهه موسی علیہ السلام چې هغه ډبره په لکړه ووهل، دا هغه لکړې په منځ کې بله ډبره وه. بیا الله ورته فرمایي وایي دا بله ډبره هم په لکړه ووه. هغه چې په لکړه ووهل په منځ کې درېمه ډبره وه. بیا الله عز وجل ورته فرمایي وایي اے موسی، دا درېمه ډبره هم په لکړه ووه. درېمه ډبره چې په لکړه باندې ووهل، چې وې کتل په منځ کې یو چنجی دی، او دغه چنجی په خوله کې یوه شنه خاشه ده، او دا کلمه وایي سبحان من یرانی و یعرف مکانی و یذکرونی ولا ینسانی. سبحان من یرانی، پاکی ده هغه چا لره چې ما ویني، و یعرف مکانی، زما ځای ورته معلوم دی، ځینې ایرېږم یې نه، ورکېږم نه ځینې، و یذکرونی او ما یادوي، ولا ینسانی ایرېږم یې نه. دا کلمه وایي موسی علیه السلام چې دا د چنجي حالت ولیدی، نو یقین ایسو چې د چنجي لا دا یقین دی چې الله ما ته د درو ډبرو په منځ کې رزق را رسوي، او زما ځای ورته معلوم دی، او ایرېږم یې نه، او حتما رزق راکي. نو زما مېرمن چې انسان د هغه بچیرې د هغسې پرېږدي، نو بیا نور څه الله ته ونه ویل. وګوري الله داسې نه ورته وایي چې ځه ولاړ شه، بس د هغه ذمواري په ما اړه لري. الله داسې یو ترتیب ورته ښیي چې دی په خپله دا فکر وکړي چې الله عز وجل زما د مېرمنې کفایت کوي، دا هغه د ناجوړي و درس کفایت الله کوي، د هماغه ښځه پرېښول ده الله په حکم لاړ، الله د ښځې په زړه کې ورواچ چې ولاړه سه بېرته د پلار کور ته، د پلار کور یې نږي و هلته ولاړه، اولاد یې وسو، او د تکلیفونو د یخو څخه الله خوندي کړل. نو دلته هم الله جل جلاله اصول داسې نه دی چې پیغمبر علیه السلام ته وشي چې فلان منافق، فلان کافر، فلان پاک مسلمان، فلان کمزور مسلمان، داسې الله نه کوي. الله د دنیا د اصولو سره سم دوی ته منافقان ښیي. نو الله عز وجل دا لویه ابتلا راوستل، منافقان هم په ډاګه معلوم شول، پاک مسلمانان هم معلوم شول. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي وما كان الله ندي الله جل جلاله ليذر المؤمنين چی مؤمنان دی پریش دی علا ما پر هغه حال باندې انتم چې تاسو یا صالحی پر هغه حال باندې حتا تر هغه وخت پوری یمیز چی بیل کی الخبیث فلت من الطیب دفاق سفر. وما كان الله ندي الله جل جلاله ليطلعكم چه خبر در کی وتا تعالی الغیب پر کوټو باندې، ولكن الله، ولكن دون خبر ده الله، الله جل جلاله چلی یجتبی ورکوی انتخابی من رسله در رسولان کل سخه من هغ تو پیشا او چه ده الله فرشس، فآمنوا بالله فاستاس ایمان راوی پر الله جل جلاله باندې ورسله پر رسولان ده الله جل جلاله، ان تؤمنوا كثير تاسو ایمان راوړي، وتتقوا تاسو فریضګاری وکي، فلکم پستاستا اجر مزدورستا عظیم ډیر لوی مزدورستا، او ولا يحسبن گمان دین کی الذين هر کسان یبخلون چې دی بخل کی بما په هغه مال باندې آتا چراتل کړي دی هم دی ته الله، الله جل جلاله من فضله د فضل سره د الله چې هو دا مال خیرن دا خیر دی لهم دی لره، یا دا بخل خیر دی دی لره، دا گمان دی لکی. بل خبر دا دا هو دا بخل چه دی شر شر دی لهم دی لره، سی طویقون جر دی چه پا غاره کی بور واچه ورسی توق بسی زنجیرون بسی، ما حقا سه بخلو چه دی بخل کرده دی بی پا غمال سر یوم القیامتی پا ورز دا قیامت بانده، دا چه پا دا ورز بانده بزین خلق معلوم است و مول یا دا معلو دا حفاظت پا خاطر بنتلل، او یا به بخل کاوه د الله په لاره کې پیسې نه ور مصرفول، الله وایي دا فکر دی نه کی چې ولا ما هو کمال وکي پیسې مې بچت کړل، الله وایي دا بخل د دې د پاره شر دی، الله وایي دا دغه مالونو څخه به توقونه جوړ شي د دې په غاړو کې بول وزړه ورسي، ولله الله لره میراث السماوات میراث د اسمانونو دی، والارض او د ځمکې دی، الله مالک د اسمانونو او د ځمکې دی، د دې مالو ته هیڅ ضرورت نه لري، دا اصلا د دې امتحان دی، د دې کامیابی او ناکامی ده چې د الله سره څه کی، والله الله جل جلاله چې دی بما په هغه کارونو باندې تعملونه چې تاسو یې کوئ خبیر زیات خبردار دی. صدق الله.